د هیروئین جوړولو کارخانه خوندي سیمه ته یوسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د هلمند ولایت پولیسو په لخکګهار کې د الکولي مشروباتو یوه کارخانه ویجاړه کړه. د هلمند ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر محمد ولی غوثی رسنۍ ته وویل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د لخکګهار د نهمې حوزې په اړوند سیمه کې د الکولي مشروباتو یوه کارخانه لمنځه یوړه. د دې عملیاتو په ترڅ کې پولیسو د الکولي مشروباتو د تولید په تور یو تن له 120 لیټره شرابو سره نیولی دی. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په څلورشتو بیلابیل عملیاتو کې 309 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد نیولی دي. د عملیات په کابل، هرات، هلمند، ننګرهار، تخار، بادغیس، فراه، لغمان، کندهار او بدخشان ولایتونو کې ترسره شوي چې په ترڅ کې 9 کسان نیول شوي او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې 8 جریبه ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړې ده. یو تن چې غوښتلې په خپله خېټه کې ځای پر ځای کړي نشه یي مواد هند ته قاچاق کړي، د هرات په هوایي ډګر کې ونیول شو. تورن کس وایي چې دا نشه یي مواد د پیسو په مقابل کې هند ته قاچاق کول. د زیاتوي چې له هرات څخه هندوستان ته د هر کیلوګرام هیروینو په بدل کې قاچاق کوونکي ته 3000 امریکایي ډالر ورکول. د هرات ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان ناصر نیکنام ازادۍ رادیو ته وویل
یګ نفره کې به تیدا
لیوتن څخه د هیروینو 12 کپسولونه ترلاسه شوي چې د خلی لاري تیر کړي او شپږ 100 ګرامه وزن درلود. دا تورن کاستر لومړنی چړنو ورسته عادي او قضایي ادارو ته سپارل شوې دی.
حواله اورګنای عادي او قضایي
د یادونې وړ ده چې په تیرو 2 میاشتو کې د هرات نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندانې 20 کسان له هرات څخه ډهلي ته د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولي او له دوی سره 1.5 کیلوګرامه هیروین هم نیولي دي. د کندز پولیسو لسګونه لیټره تیزاب او یوه اندازه نشه یي مواد ونیول. د کندز امنیه قمندان عبدالباقی نورستانی د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې پولیسو د پنجشنبې په ورځ د کندز خان آباد پر لویه لاره د عملیاتو پر مهال په 2 موټرو کې 115 لیټره تیزاب او 4 کیلوګرامه تریاک ونیول.
دا تیزاب چې د هیروینو په جوړولو کې کارول کیږي پولیسو ونیول او د قاچاقو په تورې 4 تنه هم نیول شوي چې اوس تحقیق ځنی کیږي او وروسته به دوستیا څارنوالۍ ته وسپارل شي.
د یادونې وړ ده چې په تیر څوونیو کې دا څوامځل ده چې د کندز پولیس له شمال څخه د هیواد مرکزي سیمو ته د نشه یي موادو د قاچاقو مخه نیسي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په تیره یوه اونۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د څیړنو لپاره 8 قضیې لیږل شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په 5 ولایتونو کې 14 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په 8 قضیو کې نیولي چې په دوی کې 4 غوښتل نشه یي مواد د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه بهر ته قاچاق کړي. له نیول شویو کسانو سره 12 کیلوګرامه هیروئین، څه د پاسه 15 کیلوګرامه تریاک، 1 لیټره تیزاب، 20 ګرامه شیشه او 3 اندازه نقدي پیسې هم نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې په تیره یوه اونۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي او استیناف محکمو 12 تنه د نشه یي موادو د قاچاقو په 9 قضیو کې له یو څخه تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو لخوا خوندي سیمو ته د هیروینو د کارخانو انتقال
زموږ د اټکل له مخې د هوایی بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته د 45 میلیون ډالرو په ارزښت زیان اوښتی.
د نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د ملي یووالي اونۍ لمانځل، په بلخ ولایت کې د معتادینو ډیروالی، د قاري بشیر احمد په نوم د یو معتاد ژوند کیسه.
مدرسه م پېښور کې اکولي کې ویلې ده حافظ د قران یم په 2400 نفر کې اولين نفر حافظ بشیر احمد چې په 5 ساعته کې مې د الحمدوسه تر ونه سي پوري ټول قران شریف پیا تیر کړی
او د خبرونه په پا کې ډرامه هم لرو.
مامو جانا دا تیاره د چاره چې تور خو خو ولا موټرونه ورته ولاړ دي او صندوقونه ور پورته کوي.
نه پوهیږم رئیس صاحب، د شپې یو بجه دغه سی او بل تیارم راغلی و او دغه ډول صندوقونه یې بار کړل او والو ته.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت په تازه راپور کې راغلی چې وسلوال طالبان غواړي د نشي مواد جوړولو کارخانې د بهرنیو او افغان ځواکونو له هوایي بریدونو څخه خوندي سیمو ته یوسي. د پینټاګون په هغه تازه راپور کې چې د سه شمې په ورځ د امریکا کانګرس ته وړاندې سراغلی چې د نشي موادو د جوړولو پر کارخانو د افغان او امریکا د ګډو نظامي هوایي بریدونو دوام طالبانو ته لسګونه میلیونه امریکایي ډالر زیان اړولی دی. د افغانستان ملي دفاع وزارت ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې طالبان هڅه کوي خپل مالی سرچینې له بریدونو څخه وساتي، خو افغان او بهرني نظامي ځواکونه به د هیواد په څلورو حوزو کې د طالبانو پر دې مالی سرچینو هوایي بریدونه وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې حدیث پر دې وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د سه شنبې په ورځ د هیواد کانګرس سره راپور وړاندې کړ چې د افغانستان امنیتي حالت او جنوبي اسیا لپاره د جوړ شوې ستراتیژۍ د تیرو شپږو میاشتو لاسته راوړنې پکې ارزول شوې دي. په دې راپور کې د نشئی موادو د کارخانو ویجاړولو لپاره د افغان او بهرنیو نظامي ځواکونو ګډ هوایي بریدونه ګټور بلل شوي او پر دې ټینګار شوی چې وسلوال طالبان هڅه کوي پاتې کارخانې هم خوندي سیمو ته انتقال کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د امریکا او افغان ګډو نظامي ځواکونو د طالبانو د عایداتي سرچینو پر وچولو ډیر تمرکز کړی، نور د دوی لپاره د نشئی موادو د جوړولو لپاره هیڅ خوندي ځای نشته.
موږ د امریکا له متحده ایالاتونو سره دې نتیجې ته رسیدلو یو چې باید په افغانستان کې د طالبانو مالی سرچینې وچ کړو. که څه هم طالبان هڅه کوي چې ځانونه او خپلې مالی سرچینې زموږ د هوایي ځواکونو له څارنې څخه خوندي کړي، خو تاسو پوهیږئ چې موږ په افغانستان کې د هدفونو د تشخیص یا سکین ایګل لپاره څلور ساحې لرو او دا څلور ساحې ټولو هغو ګواښونو ته متوجه دي چې خطرونه رامنځته کوي.
د افغان او امریکا ګډو نظامي ځواکونو د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د نشئی موادو پر کارخانو هوایي بریدونه پیل کړي او اوس هم دوام لري. د پینټاګون پر راپور کې ویل شوی چې د روان میلادي کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه بیا د مې د میاشتې تر یو دیرشمې نیټې پورې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې ټول 144 بریدونه شوي چې په نتیجه کې د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت نشئی مواد د تولید وسایل له منځه تللي. له بل پلوه په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواکونو قمندانۍ مرستیال لینس بونج د ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې دوی تر اوسه پر کارخانو باندې د هوایي ځواکونو په بریدونو کې د ملکي خلکو د وژلو په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی بونج وایي چې د دوی په عملیاتو کې ټاکلي هدفونه په نښه کیږي.
By our estimates these air operations
زموږ د اټکل لمخي د هوایي بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته د 45 میلیونو ډالرو په ارزښت سیان اوختای او پر دې سربیره افغان هوایي ځواکونه هم توانیدلي چې طالبانو ته 12 ډالر سیان وړوي. موږ د نشئی موادو د جوړولو پر کارخانو باندې د 144 بریدونو په ترڅ کې لداسې پیخي سره نیو مخشوي چې په حق کې د ملکی خلکو ته مرګ شوب لا وختوي، ځکه چې زموږ هوایی بریدونه پر طالبانو باندې د مالی فشار لپاره تر سره کیږي.
د افغان او امریکا ګډو نظامی ځواکونو په تیر وو میاشتو کې په هلمند، فراه او بدخشان کې د نشئی موادو د جوړولو پر کارخانو بریدونه کړي. په مشانو جرګې کې د فراه د خلکو استاذ ګل احمد اعظمي وایي چې تر دې وړاندې د نشئی موادو د تولید لابراتوارونه په غیر مسکونی سیمو کې ول، خو اوس امکان لري چې وسلوال طالبان له بریدونو څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره دا لابراتوارونه د خلکو د اوسېدو سیمو ته انتقال کړي.
هغه سیمې چې هوایی ځواکونو بمبارد کړي دي په هغو کې د ملکي خلکو تلفات ډېر کم ول، ځکه چې هدفونه په سمه توګه په نښه سوي وو. له دې امله د طالبانو یو پروګرام به دا وي چې کارخانې ګڼ مېشتو سیمو ته انتقال او په دې ډول هوایی بریدونه له ستونزو سره مخ کړي.
ښاغلی اعظمي په داسې حال کې چې د طالبانو د مالی سرچینو له منځه وړل په افغانستان کې د جګړې د مالی سرچینو وچول بولي، له افغان او امریکایي ګډو نظامي ځواکونو څخه غواړي چې د ملکي کسانو د خوندیتوب هڅه وکړي او د نشئی موادو د جوړولو پر کارخانو باندې هوایی بریدونو کې دې پوره دقت وشي.
حدیث پر دې سو چې د طالبانو لخوا خوندې سیمو ته د هیروینو د کارخانو د انتقال په اړه راپور اورو. اوس د نشي موادو پر ضد د ملي یووالي د اونۍ حال درکوو. د افغانستان دولت غواړي چې د نشي موادو د غوښتنې راکمولو په پالیسۍ کې وقایه ته ډېر پام وکړي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د نشي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي له نشي موادو سره د مبارزې ملي یووالي د اونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته وویل چې د محتاجینو درملنه د نشي موادو د غوښتنې راکمولو په برخه کې مؤثره لاره نه وه، خو موږ اوس غواړو چې د عامه پوهاوي پروګرامونو او وقایوي تدابیرو له لارې د نشي موادو غوښتنه راکمه کړو. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د محتاجینو د درملنې په برخه کې مالي او امنیتي ستونزې او نشي موادو ته اسانه لاسرسي د روغتیایي خدمتونو بهیر ټکنی کړی دی. په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزې د ملي یووالي اونۍ په دې پیغام سره پیل شوه چې نشي مواد تباه کوونکي دي. په دې مناسبت د یکشنبې په ورځ د کابل په فینکس روغتیایي مرکز کې یوه غونډه جوړه شوه چې د ځینو دولتي ادارو لوړپوړي چارواکي هم ورته راغلي ول. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو معین فدا محمد پیکان په دې غونډه کې وویل چې موږ په کال کې د 2.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت سره 40,000 معتادین تداوي کوو، خو دا چې خلکو ته نشئی مواد اسانه او ارزانه په لاس ورځي او د دې ترڅنګ په ټولنه او کورنوي کې له تداوي شوي خلکو سره ناسم چلند کیږي، نو هغوی بیرته نشو ته مخه کوي.
د عامې روغتیا وزارت مشرتابه د مالی سرچینو پیدا کولو، روغتیایي سیستم پیاوړي کولو او عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې او په ټولو برخو کې له نشئی موادو سره مبارزه کوي او اړوندو ادارو ته وایو چې د اعتیاد مسالې ته یوازې له روغتیایي پلوه ونه ګوري او داسې فکر ونه کړي چې یوازې د عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې مسؤلیت لري.
په دې غونډه کې له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت دا هم وویل چې د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو پر پالیسۍ لسره کار کوي. له نشئی موادو سره د مبارزې د غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي وویل چې په نوې پالیسۍ کې د درملنې په پرتله پر وقایه ډېر ټینګار شوی دی. ښاغلی شریفي وویل چې د روغتیایي مرکزونو جوړول له نشئی موادو سره د مبارزې اساسي حل لاره نه ده، باید هڅه وشي چې خلکو ته د نشئی موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي.
منگا اولی دل چه پا سو کالا مخی چه منگا در کاشتا قضا ملی پالیسی جوڑاولا پا آغا وقتی پا بالستان که تقریبا نحلکا و سلویق زر موتادی موجودو در آغای در پارا منگ تارگیت چه تاییم کو نمنگ فکر کهولو چه پا سو کلونی که و ممکن منگا در موتادی تدابی کرشو او اعتیاد تا با خاتم ورکرش.
په افغانستان کې له نشئی موادو سره مبارزې د ملي یووالي اونۍ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې په تازه راپور کې راغلی چې په نړۍ کې د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله په سلو کې 15% ډیر شوی او د نړۍ ډیره برخه تریاک په افغانستان کې کی تولید کیږي.
مسکا هوتک وه چې د نشئی موادو پر ضد د ملي یووالي اونۍ په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوځي
کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاجی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له ازادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادي راډيو اوري چی په 216 مزني سپو خبريږي. اوس بلخ ولایت زو او د موتادینو حال درکو. په بلخ کې له نشي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې د موتادینو شمیر 100,000 ته رسیدلې دي. د بلخ ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس عبدالرحیم اوغلی ازادي راډيو ته وویل چې نشه هو کډوالو بلخ ته راوړي چې له ګاونډي هیوادونو څخه راستانه سوي او اوس ګڼ شمېر ځوانان د بیکاري او نشي موادو ته د اسانه لاسرسي له امله په نشو اخته سوي دي. په دې اړه زموږ همکار مجیب رحمان حبیبزی راپور لري.
په بلخ کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مسؤلان په دې ولایت کې په مخدره توکو د روډو کسانو د شمېر د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. په دې ولایت کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مسؤلان وایي چې د ماشومان او ښځو په ګډون په مخدره توکو د روډو کسانو شمیر څه کم 100,000 کسانو ته رسیږي. د بلخ د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مشر عبدالرحیم اوغلی ازادي راډیو ته وویل چې د کار نشتون، ناامنی او مهاجرت سبب شوي چې ډیر کسان په مخدره توکو روږدي شي. ښاغلی اوغولي وایي چې د یادو شویو عملو په دلیل په بلخ کې په مخدره توکو د روډو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. ښاغلی اوغولي په دې اړه وویل:
ناامنی ها و جنگ های ایهمی که وجود داره و مهاجرت هایی که در بیرون از کشور صورت میگیره، تعداد هموطنان ما به خاطر پیدا کردن لقمه نان بیرون از کشور سفر میکنن، وقتی که به افغانستان مراجعه میکنن اونا من حیث معتاد در اینجا مراجعه میکنن. متاسفانه آمار ارقام معتادین در ولایت بلخ بالا رفته.
په بلخ کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مسؤلان وایي چې په دولت آباد، کلدار او شورتپې ولسوالیو کې په مخدره توکو د روډو کسانو اکثریت شمیر ماشومان او ښځو ته ځانګړی شوی. ښاغلی اوغولي مدعی دی چې د څه کم سلو زرو معتادینو د درمل لپاره په بلخ کې موجوده روغتونونه بسنه نه کوي، او دلته یوازې د معتادینو د درملنې 15 مرکزونه موجود دي چې په مجموعي ډول د 260 کسانو د بستر ظرفیت لري. په همدې حال کې د مزار شریف په شمالي څنډه کې د دشت شور د هدیرې پر سر لسګونه تنه چې په مخدره توکو روږدي دي، د بلخ په څه باندې 40 درجه ګرمه هوا کې د ډبلو کمپلو لاندې مخدره توکي څکوي. دوی وایي چې د کار نشتون او بد اقتصادي وضعیت له دې سرنوښت سره مخ کړي دي. په همدې هدیره کې دوه تنه معتاد یې پاړه وای.
اما ما میفهمیدم مواد مخدره است، نمیفهمیدم که پشت صحنه از این تو گرفتاری داره، این تو لاین داره، یعنی ناتوان میشه لیلا کردن از این. فکر میکردم اگر ما مثلا نان است، نان خشک نمیخوری، پلاو میخوری، البته ایرم یلا فکر نه، یعنی یک وقت دلت شد دیگه وقت میکشی. کار داشتم، خیلی کار خوبی، کار نجاره بودم به حساب انجینری که لیکن چی کنیم ما رو به این را دیگه سرخم ساختن، بیکارم شدیم. باز کمی از کار که دوری پیدا کردم، یک چند وقت دوام میخوردم.
ما والا متاسفانه در افغانستان متاد شدیم. این قبرستان که میبینیم نه در گوشهش یک تا ساقی هست بلاخره. کار خود ما از دست ما ساخته نیست دیگه. اینمی پول مواد داده، اینمی آشقال، اینمی بوتل، اینمی چیزی که دم روی سرک هست اونه میچینیم یه سویسون یه بلاخره تاکی یک پوری دوا شوه.
دا چې په مزار شریف کې لسکونه زره روډو کسانو ته څنګه او په څړه او مخدره توکي مهیا کیږي، اول پولیس نه دی توانیدلی چې د مخدره توکو د خرڅلاوي او قاچاق مخه ونیسي، و موږ غوښتل د بلخ د امنیت قماندان اکرم سامي نظر هم ولرو. ښاغلی سامي په پیل کې ومنله چې په دې ولایت کې به د مخدره توکو د قاچاق او خرڅلاوي په اړه خپل نظر له ازادي راډیو سره شریک کړي. خو څو ساعت وروسته او د هغه دفتر ته زموږ له حضور پس نوموړي په ناڅرګند دلیل ممکن تر بیرونی فشارونو لاندې ونه غوښتل په بلخ کې د مخدره توکو د قاچاق او کښت په اړه نظر څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ په ګاونډي ولایتونو لکه جوزجان، سرپل، سمنګان او بغلان کې هم د مخدره توکو سره د مبارزې د ریاستونو د مسؤولانو په خبره چې په مخدره توکو د روډو کسانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
په بلخ ولایت کې د معتادینو د ډېرېدو په اړه مو زموږ د همکار مجیب رحمان حبیبزی راپور اورېده او اوس هم د خاطرې نوبت دی. قاري بشیر احمد د کندهار ولایت اوسېدونکی دی. د پر مکتب سربېره دیني مدرسه هم ویلې او پخوا د قرآن کریم حافظ و. دی وایي چې پخوا یې ټول قرآن کریم په شپږو ساعتونو کې لا یاده وایه. دا چې د وجې نشو ته مخه کړه او اوس یې څو سپارې قرآن کریم یاد دی. په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم بشیر احمد دی، ولایت مقندار دی، د پنجوایی ولسوالۍ یو ولس کاله کېږي چې په اعتیاد اوښتی یم. ما دوه کاله د یو استاذ سره کار کاوه، ما عمل نه کاوه، بیا خپله مستاس ولمه د پوډرو په کارخانه کې شپه تر سهاره جوړوله، بیا زه په دغه معتادۍ باندې واوښتله.
مدرسه مې پېښور کې اکولي کې ویل د حافظ د قرآن یم، بیا چې دغه سه اخلاص ولمه، یعنی نږدې ځوانۍ ته سولم، بیا مې درې کاله سوي سواد د موسسې سره کار کوي، هلته نلدواني یا چای عمیق د برمې استاذ مې په 2400 نفرو کې اولین نفر حافظ بشیر احمد چې په شپږ ساعته کې مې د الحمدو ستر وناسي پورې ټوله قرآن شریف په یاد تېر کړی و، چې زه د ځانه سره زور وکم زور وکم زور وکم دیارلس یې پارې زما په ذهن کې پاتې دي. ما خپل اخلاق ذهني، یعنی چې کوم اخلاق ما درلودې هغه ما د لاسه ورکړی. دا یو دوم چې ماته مهم و صحت، ماته مهم و دا مې د لاسه ورکړی. دریم چې ماته مهم و اعتبار، چې تر هر څه ماته مهم و هغه مې د لاسه ورکړی. څلورم چې ماته ډېر مهم و، یعنی مردی مې د لاسه نږدې و چې وار یې کوم. پنځم چې تر هر څه مهم دی، چې یعنی هغه لار د خدای و د رسول د دین
په یوه کې زه ډېر ځای پر راتللم، یعنی چې کوم وخت به زه نشه وم، زما خواهش نه کېدی چې زه مسجد ته ولاړ سم. کوم وخت چې به ما نشه کړې وه چې زه به رالم کور ته به کښېناستلم، دا خپل کوچنیان به مې لېرې راسه کښېناستل، چې کوچني به بغارې کړلې، امدقا راتلې، که به لوی نور مې ورونه هم ځان ته نه پرېښوله چې زما سره کښېني، بس ته نه به ناست وم، یعنی په زوره خبرې سمې بد وړلې. یو وخت زه د کارخانې سره لم به هلته چې دا جارجټ کوي، دا تجاران زیات د دې جارجټ شوقي دي، یعنی دا مال چې صفا کوي، دا ګل مال یا روین چې ورته وایي، دا جارجټ ما کړی، دا پراشوټ مې ځان ته ټول کړي، یعنی هغه اولینه درجه مال یو، دا ما د ځان سره واخیست. یو انډیوال ما ته ویلي وو چې ته نوکي در سره راوړه. نو دومه درېیمه ورځ بعد زه ټپیس ولم، دلته مې په دې وژه کې دلته مرمۍ وخوړلې، دلته مې په دې پښې کې وخوړلې، په شپخانه کې پروت وم. کوم وخت چې زه 15 ورځې بعد د شپخانې سره رخصت شولم، زه چې کور ته اولین دفعه لم، په فکر کې وګرځېد چې تر دا بستر لاندې ما ایښي وه، امې را چپه کړله، هله تا نه وسوله. بیا مې غږ وکړ بچیانو ته چې تاسې راسئ. هغه چې راغله کور ته یې وکته، کور سره ګډوډ دی، ول ولې مشکل څه دی؟ دا ولې داسې ګډوډ دی؟ ما ول دلته ما یو شی ایښی و، ول چې شی دې ایښی، ما یو شی و چې څه سو، ول شی موږ نه لیدلی، دا قدر کې د پلاستیک غوټه وه. دا کور چې جارو کاوه، په دې جارو کش کې ووتله، د باندې و مې غورځول، پرې رو باندې ما پر هغه باندې د چپلی وار کړی دی، جنجال مې کړی دی، وتلی یم د کوره سه وسم پښیمانه یم، وروسته تر نشی بیرته هم پښیمانه سوله.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان،
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان،
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د هوایی ډګر رئیس اجمل سهار دفتر ته راځي، ګوري چې په هوایی ډګر کې یو ناشنا تیاره ولاړه ده، څو تورې شیشې والا موټرونه ورته ولاړ دي، او څو مخپټ خلک تیارې ته لوی لوی صندوقونه ورپورته کوي. اجمل په حیرانتیا له خپل همکار محمود څخه د تیارې په اړه پوښتنه کوي، خو هغه هم په دې اړه نه پوهیږي، او وایي چې تیر شپه هم دې ته ورته یو بله تیاره راغلې او همداسې صندوقونه یې یوړل. دا چې دا تیاره د چا ده، په صندوقونو کې څه وه، او تر دې وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم رئیس صاحب.
وعلیکم سلام محمود جان. دا تیاره د چا ده چې تور خو ولا موټرونه ورته ولاړ دي او صندوقونه ورپورته کوي؟
نه پوهیږم رئیس صاحب، د شپې یو بجه دغه سیو بل تیاره م راغلې و.
ته ودرېږه چې زه غزاره ته زنګ وهم چې دا څه کیسه ده.
السلام علیکم اجمل جان.
وعلیکم سلام موین صاحب، جوړی است؟
او شکر د اجمل جان، ژوندې اوسې؟
موین صاحب، زه چې اوس دفتر ته راتلم، یوه ناشنا تیاره مې ولیده چې زموږ په هوایي ډګر کې ولاړه ده، څو تورې خیخې والا کروزین موټرونه ورته ولاړ دي او تیارې ته صندوقونه ورپورته کوي.
ښه ښه،
زموږ همکاران وایي چې د شپې پر یوه بجه دغسې یوه بله تیاره م راغلې وه او بیرته یې په هماغه شپه کې پرواز کړی دی. ما ویل تاسې خبر یاست چې دا تیارې د چا دي او له دې ځایه یې څه شی بار کړل؟
نو تاسو ونه کتل چې دا تیارې د چا وي او څه یې کول؟
زموږ همکارانو خپل کوښښ وکړ چې تیاره له نږدې وویني او معلومه کړي چې دوی څوک دي او څه کوي، خو والي صاحب ورته ویلي وو چې دا تیارې زموږ د میلمنو دي، تاسو کار مه ورسره لرئ.
زه هم دا اوس دا موضوع له وزیر صاحب سره شریکوم او ډېر ژر تاته خبر درکوم.
والی صاحب السلام علیکم، په خیر راشئ.
چته د شر او فساد ګډې دلته رئیس نو خیر بل کوم شي.
ولی والی صاحب خدای دې خیر کی ما کوم اشتباه کړی دا
اشتباه نه چې ستره ګناه دې کړی دا
والی صاحب زه پوه نشم څه خبره ده
خدار ته وای د پرونه ته روپ ورکه تا وزره ته خبر ورکړی وو
والی صاحب ما خبر ورکړی وو ولی څه مشکل پیښ شوی دی
ته ما ته دا وای چې د دې ولایت والی زه یم او کته
نه صاحب تاسو یاست
بلدار ته وای چې ته د دې میدان هوایی رئیس او که د نشئی موادو پر ضد مبارزې پولیسو قماندان
نه صاحب زه یوازې د هوایی میدان رئیس یم ولی په دې تیارو کې نشئی مواد وو
دا په تا پورې اړه نه لري چې زهر وو او که اصل ته ما ته دا وایه چې ته زما په کارو کې ولې ګوتې وهې
ولی صاحب دا زموږ د ټولو ګډ مسؤلیت دی چې په هوایي ډګر کې د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسو
بس دی ډېره خبرې مه کوه الکانو دای ونیسی یو ځای پټ باندې کړی چې څوک درنه خبر نشي او رسنیو ته ووایاست چې د هوایی میدان رئیس اجمل بهرنیو هیوادونو ته نشئی مواد قاچاق کول کله چې پوه شو چې رسوا شوی دی او نیول کیږي نو وتښتېده
والی صاحب خیر دی زه به استعفا ورکم خو د نشئی موادو د قاچاقو تور مه راپورې کوئ خیر دی عذر درته کوم زاری درته کوم
بنده که خوله دی که نه خوله دی تر ماته ومه که اول دې زما خبره منلی وای نو نن به نه زاریو او نه استعفا ته ضرورت وای
خیر دی والی صاحب دا وار مې وبخئ بیا به ستاسې له اجازې پرته هیڅ یو کار هم نه کوم
نه 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 اوس نه کیږي ډېر ناوخته دی
ګوره و احمق انسانه اوس خو د مرکز لخوا په تیارو کې نشئی مواد ونیول شو خو که پر ما باندې د مرکز لخوا د نشئی موادو د قاچاق تور ولګېده نو وژنم دی پوه سوې
هلکانو
بل بل والی صاحب
دا احمق زما شخصي زندان ته بوځئ دا اعلانه ده خبر چې دلته یوازې زما حکومت چلیږي
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان.